ستړي مشه اوریدونکو روانه خبرونه در تازه نجيب عامر په پاکستان افغانستان او دلته په پراګ کې د خپل همکارانو په مټ وړاندې کوم دا محل د ماسپخین درې بجې دي. له دې سات په مهمو رپورټونو کې اوري چې د بلوچستان په خوزدار کې په پرونی چاودنه کې د وژلو شو شمیره 300 ته ورسېده او د باړې قمبرخیل قبایل د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د پوځي عملیات نه کوي. د نورو رپورټونو تر پیژنګلوي وړاندې خبرونه اورو د شاهین بنرینه.
مهم خبرونه د بلوچستان په خوزدار کې په پرونی ورځو کې د وجر شو شمیره 300 ته رسیدلې ده. د پاکستان سپریم کورټ یو په حکم کې ویلي حکومتي ادارې دې په کراچۍ ښار کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې. روسیې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی دی او برطانیه ویلي د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان په بلوچستان کې د پرونی ډزو او بیا چاودنې په نتیجه کې د وجل شو شمیره 300 ته رسیدلې ده. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي په پیښه کې درې کسان جوبل شوي هم دي. د خوزدار پولیسو مشر فصیح الدین مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې ښځې او ماشومان هم وجل شوي دي.
د پټرولو په یوه دکان ډزې شوې چې په دې وخت کې همدلته یو ویګن ولاړ و او تیل یې اچول. کله چې ډزې شوې نو د تیلو ډرمو اور اخیستی او تر هغه وروسته همدا لویه پیښه رامنځته سوه چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول 13 تنه وژل سوه.
پولیس وایي د پیښې ښکار شوي ټول ځایي بلوچان دي. د حملې پړه لا چا نه ده منلې. د پاکستان سپریم کورټ په حکم کې ویلي حکومتي ادارې دې په کراچۍ ښار کې د طالبانو ترڅنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې. د کراچۍ بدامنۍ کیس پاړه سپریم کورټ نن خپله عبوري فیصله اورولې ده. په فیصله کې د کراچۍ اخوډب په پیښو کې د ککړو هغو 15 کسانو د بیا نیول هم ویل شوي دي څوک چې په دې وروستیو کې د عدالتونو لخوا په ضمانت خوشي شوي دي. د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال د راپور تر مخه د کراچۍ بدامنۍ پاړه د کیس اورېدنه د سپریم کورټ 15 کسیز بینچ کوله. د غوریدنه د 13 د پاسه یوې هفته راهیسې د سپریم کورټ په کراچۍ رجسټرۍ کې روانه وه. برطانی ویلي د افغان ځواکونو لمنځه پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د برطانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک پرون ویلي چې له کلتور سره بلدتیا او د افغان ځواکونو سارنه او تفشیش زیات شوی دی. هیک ویلي د غټول بریدونه به په افغانستان کې د برطانیا او نورو اتحادیانو فوزي ستراتیژي اغیزمنه نه کړي. د روان کړ له پیله په داسې بریدونو کې 11 برطانوي سرتیري وژل شوي دي. زیاتره برطانوي سرتیري په هلمند کې دیره دي. روسیې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې هرکلی کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د 2014 کال د اپریل په میاشت کې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ماسکو پوهیږي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګان انتخابات په سختو حالاتو کې ترسره کیدونکي دي او د هغې د بریا لپاره باید شته ستونزې هوارې شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ستونزو یو لویه برخه دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو تر سره کېدو د بهرنیو فوجیانو یو لویه برخه له دې هېواده وځي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ماسکو د افغانستان د حکومت د دې خوشبینۍ ملاتړ کوي چې راتلونکي انتخابات به په بریا ترسره شي. تر دې مخکې امریکا او اروپایي ټولنې هم د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی و. یوه پاکستانی استاد چې د اسلام سپکاوی په معاملې کې ککړه بلل شوی په لاهور کې د قهرجنو خلکو لخوا د انجونو پر یو ښوونځي تر حمله وروسته پټه شوې ده. د ارفا افتخار په نوم د استاد خپل شاګردانو ته د کور سبق ورکړی و چې پکې د خلکو په وینا د اسلام د پیغمبر د سپکاوی حوالې وي او هم دې خبرې خلک غوسه کړه. د سکول انتظامیه ویلي دوی د دې ناولې کار ذمہوار نه دي او استاد ته د سزا ورکولو غږ کړی دی. ارفا د سکول هډ ماستر ته ویلي چې ارفا افتخار د سکول هډ ماستر ته ویلي چې په غلطه یې د پاراونکې جملې د کور لپاره په ورکړې شوی سبق کې ورنخل کړی وي خو پر دې سربیره نوموړی له ښوونځي ایستل شوی ده. د ښوونځي هډ ماستر عاصم فاروقي پولیسو نیولی دی او تر 14 ورځو پورې به د اسلام سپکاوی په تور د پښتون لپاره ساتي. په پاکستان کې د دې جرم سزا مرګ دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان په هلمند کې سلور پولیسان د خپل ملګرو له لاسونو وجل شوې دي. د ګریشک ولسوالۍ امنیه قماندان محمد توریالی پرون ویل ډز هغه وخت وشو چې د پولیسو خپل کاری شفټ بدلاوه. دغه سلور پولیس د خپل سلور همکارانو لخوا چې باید د دوی پر ځای دنده پر مخ بولې وي وجل شوې دي. توریالی ویلي چې حمله کوونکي تښتېدلې دي. راپورونه وایي شامی فوج د هیواد په شمال کې یو مهم اډه پرېښې ده. تر اوسه په آزادانه توګه د دې خبرې پخلی نه دی شوی چې شامی ځواکونو د سراقیب اډه پرېښې ده. د راپور په اساس ځواکونو اډه تر هغې وروسته پرېښوده چې د پنجشنبې پر ورځ یاغیانو د سراقیب په شاوخوا کې پر درې فوجي اډو حملې وکړې. دا سیمه له حلبه 50 کیلومتره لرې د جنوب لویدیځ خواته پرته ده. د بشري حقونو لپاره شامی سار ډلې ویلي سراقیب او شاوخوا سیمه اوس په بشپړه توګه د رژیم د ځواکونو له قابونه وتې ده. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي ښکاري داسې چې یاغیانو د اډې تر نیولو وروستو جنګي جرم کړی دی. د یاغیانو لخوا د پنجشنبې ورځې په ډلهییزو حملو کې لږ تر لږه 28 شامی پوځیان وژل شوي دي. په یو ویډیو کې ښودل شوي چې یو شمېر سرتېري هغه مهال وژل شو چې دوی وسله ایښې وه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیرو چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. دا مشال ریډیو دا چې هر ورځ تاسو ته 9 غنټې خبرونه کوي د سهار له 9 د ماخام تر شپږو. د دې غړې مهم رپورټونه. د بلوچستان په خوزدار کې په پرونی 14 کې د وژلو شو شمیره 300 ته پورته شو. دا باړی قمبرخیل قبایل د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د پوځي عملیات نه کوي. ولې
نو موږ د حکومت سره دا مطالبه کنه چې دا اپریشن دې ما کوي ځکه چې دا د ډیر په امن سره پوتې شوی.
په پاکستان کې د پولیو اداره وایي په دې هیواد کې ماشومانو ته د دې رنز د مخنیوي څاڅکي کم شوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري. پاکستان کې سپریم کورٹ د تیلو او سی این جی نرخونه ټیټ کړل خو د ګاډو والا کرایې نه کمی ولې نه کمی په دې اړه هم رپورټ لرو. سروې پروګرام کې د خبریالې او لیکوالې صفیا حلیم خبرې دراورو.
زه خو اصل د پېښور اوسېدونکي وم. زما نیکونه د جلال آباد نه ورغلي پېښور کې زېږېدلی یم او لندن ته خو زه د بي بي سي د کار لپاره راغلی یم.
او اقتصادي نړۍ کې د ورېښمو د لارې د اهمیت په اړه معلومات درکوو. راسره اوسئ. پرون د بلوچستان په خوزدار سیمه کې په یو وایګن باندې برید وشو چې د پېټرولو په پمپ کې دغه وایګن ولاړو. تر برید وروسته په موټر او پمپ باندې اور ولګېده چې د پولیسو په وینا تازه شمیرې ښایي چې د وژلو شوو کسانو شمیره 300 ته پورته شوې ده او درې نور ژوبل شوي دي. په موټر د برید مسؤلیت تر دې ګړی چا قبول کړی نه دی. د تازه حال اورو زموږ د همکار خدای نور ناصر نه په دې رپورټ کې.
د خوزدار سیمې پولیسو او آیني شاهدانو مشال راډیو ته ویلي د جمعې په مازدیګر په یوه ویګن ډوله موټر هغه مهال ډزې سوې چې دا ویګن د ایراني پټرولو په یوه پمپ ولاړ و. پولیس زیاتوي تر ډزو وروسته د پټرولو پمپ اور واخیست چې ورسره سم په ولاړ ویګن هم اور ولګېد. خو د خوزدار پولیسو مشر فصیح الدین بیا مشال راډیو ته وویل لومړی ډزې د پټرولو پر دکان سوې دي. د پټرولو په یوه دکان ډزې سوې چې په دې وخت کې همدلته یو ویګن ولاړ و او تیل یې اچول. کله چې ډزې سوې نو د تیلو ډرمو اور اخیستی او تر هغه وروسته همدا لویه پیښه رامنځته سوه چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول 13 تنه وژل سوه. په ټپي سویو کې هم یوه ښځه ده چې کراچۍ ته منتقله کړې. هلته له همیادې سیمې څخه د صادق په نامه یوه آیني شاهد بیا مشال ته وویل په دې پیښه کې شاوخوا 12 د تیلو دوکانونه په مکمله توګه سوځل سوي چې تر یو ساعت وروسته یې لګېدلی اور قابو کړ. چیرې چې دا پیښه سوې هلته د پټرولو نور دوکانونه هم شته. شاوخوا 4 وسلوال ټول راغلي دي او پر ویګن یې تر برید وروسته په دوکانو هم ډزې کړې دي. تقریبا 40 کسان په دې اور کې سوځېدلي چې شدزه او ماشومان هم پکښې دي او ورسره یو درځن کسان نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا په ویګن کې ټول مسافر ځایی اوسیدونکي وو او د بلوڅو له بیلبیل قبیلو سره یې تعلق درلود. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت نه هم کومې ډلې قبول کړی او نه هم پولیسو څه ویلي چې د دې برید تر شا د چا لاس کېدای سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
بل پلو د پاکستان سترې محکمې هم د بلوچستان حکومت له دې امله چې امنیت نشي نیولی نااهله اعلان کړی دی. د خیبر ایجنسۍ د باړې د برق امبرخیلو سیمې خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د پوځي عملیات نه کوي. دوی د کرفیو د ختمولو غوښتنه هم کوي. دوی دعوه کوي چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه ده او په کې د حکومت عملداري بحاله ده، نو د عملیاتو هېڅ ضرورت نه لیدل کېږي. زموږ همکار د لوړګي نه دا رپورټ رالېږلی.
د خیبر ایجنسۍ د باړې تحصیل د برق امبرخیلو سیمې خلک وایي چې د دوی سیمه د پخوانه پر امنه پاتې شوې ده او دلته د حکومت واکمني بحال ده او باید امنیتي سرتیری دلته د پوځي عملیاتو کولو نه ډډه وکړي. دوی وایي چې د باړې د نورو ځایونو په څیر اوس د تیرو څو ورځو نه د دوی لارې هم تړل شوې دي او په سیمه کې کرفیو ده چې له امله یې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې حکله باندې د برق امبرخیلو سیمې تن جمیله پریدای مشال ریډیو ته وای:
نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کنا چې دا اپریشن دې ما کوي، ځکه چې کومه کرفیو روداري هم ختم کی چې کوم لارې بند شوي دي، خلکو له ډېر تکلیفونه ورسېدل. دا یې دوکا ډېره په امن سره پاتې شوي رو تو چې نه پکې سره تکلیف شته، نه پکې حکومت سره تکلیف شته، پوه شي حکومت هم ټول شو کی.
او د باړې سیمې یو بل تن محمد نبی د خپل ستونزو په اړه وای:
د خارو خودم مسله جوړه شوی چې نه دوړشته نه چینشته، ځکه چې د پنج ورځې کېږي چې دا کرفي لګېدلې رسومونه دوکونه ریاسه باندې هغه باندې خلک نه شي وتی، د کینې وچرنه بهر وتی شي، نه روډ لا وتی شي، نو چې کوم سامان تر هغه کې وو د خارو پر بازار کې دا ټول وختي ختم شوی رشته شپې.
د خیبر هاوس د چارواکو د وینا تر مخې د باړې په برق امبرخیلو کې د پوځي عملیاتو د رئیس سرولو لپاره د پولیټیکل ایجنټ خیبر په دفتر کې یو جرګه وشوه چې پکې د باړې سیمې نه منتخب شوي د کمی اسمبلی غړي حمیدالله جان پریدي، ځایي مشرانو او پوځي او پولیټیکل چارواکو هم ګډون وکړ. د دوی په وینا په دې مهال پوځي چارواکو د برق امبرخیلو کې بیلې مشرانو نه غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې کوم مطلوب وسله وال دی هغه دی دوی ته حواله کړي او په دې سیمه کې دی ورانکاری نه پرېږدي، نو بیا به ور سره په پوځي عملیاتو کې نرمي وکړي شي. د دوی په وینا د برق امبرخیلو سیمې مشرانو پوځي چارواکو لا دا باور ورکړ چې دوی به د خپل سیمې امنیت ساتي او دلته به وسلوال نه پرېږدي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسۍ د باړې په زیاتره برخو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بد نیلا ملتری په زرګونه خلکو خپل کډې هم وستلې دي چې دا محالې ډېرې کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
مشال ریډیو تاسو خپل ریډیو. د خیبر پختونخوا د پولیو د واکسین ورکونکې اداره وایي دوی سره د پولیو واکسین کم شوی او دوی د ځایي حکومت او نړیوالو خیریه ادارو نه غوښتنه کوي چې دې ستونزې ته د جدي پاملرنه وکړي. په پاکستان کې سخت کال د پولیو سلویخ کیسونه مخې ته راغلي دي. پاکستان یو لاغو هیوادونو څخه دی چې د پولیو کچه پکې ډیره لوړه ده. ډاکټران وایي که ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت ورکړل شي نو دوی د معذورۍ نه ژغورل کېدای شي. په دې هکله د پېښور نه د شبیر احمد جان پټورو.
په پیښور کې د پولیو رنس د راتلونکي مهم لپاره د پولیو د مخنیوي ادارې سره واکسین کم شوی دی او د صوبې بیلابیلو د پولیو څاڅکي ورکولو مرکزونو باندې لا تر دې دمه دغه واکسین یا قطرې نه دی رسول شوی. بل خو دلال کې د پیښور ضلع انتظامی د صوبې په صحت ادارې باندې غږ کړی دی چې راتلونکي 8 ساعتونو کې دا کمی زر تر زر پوره کړي، ځکه چې د دوی په وینا دې سره د پولیو رنس خلاف مهم متاثر کېدی شي. دلال کې د پولیو د مخنیوي لپاره ادارې ای پی آی د نړیوال او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمو او د ضلع انتظامی په ګډه یوه غونډه وشوه. د پیښور ضلع انتظامی مرستیال مشر حبیب الله عارف مشال لیډو ته په دې لړکې صدا رنگ ویل:
دا کی دا خبرې پته ولګیدا چې په دې سره ستاسو پوره نه دی، یا کم دی، یا کوم څه زموږ په اړه ورته لږه مطابق نه دی. په دې کې د ویزو څخه په ستې څخه خبر ظاهر کو چې دا یو ډېر امپورټنټ ایشو ده. په دې کې دا کوته هیڅ برداشت نه کیږي، نو په یوه وخت مختلف لیکرو مخړه او اړې ته تنبیه ورکو چې اته څه ډېر کېدو کې دنه نه دا کړې دي پوره کړی شي. نو ان شاء الله چې دا غوږی مو شروع وکړي چې دا وګي دا کوشش کوو چې دا موږ د محرم د دې اورنه ورسینه له کوم تراول کو او دا د محرم نمخ کې موږ
دا چې د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې ډیپټی ډایرکټر ډاکټر جانباز په دې لړ کې څه دریځ لري؟ نو دوی وایي
دومره شدید کمی نشته، خو لکه لکه ملک ته به رارسېدو کې لږ ډېر داسې چې تاخیر وشي، د هغې وجې کمې پیدا شي، یا بعضې ټایم داسې وي چې کارخانه والا هم د ډیمانډ ډېر زیات شي او هغوی هغه ډیمانډ پوره کولی نه شي، د هغې په وجه لږ تاخیر راشي. زمونږ د اسلام آباد هغه دفتر والا چې کوم زمونږ فیډرل پی آی ده، هغوی لګیا دي کوشش کوي چې زر نه وغواړي او مونږ ته د ویکسین چې زمونږ کوم ضرورت دی
افسر حبیب اللہ عارف زیاتوی چروان کل د پولیو د خاتمه لپاره کمپین په ټول ملک کې او د زیاتو کیسونو له وجې په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په بیړني بنیادونو شروع کړل شوی دی. سخ کال په ملک کې د پولیو د نن شمیره د سلویختونه سیوا شوې ده چې پکې دوه دیر صرف په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د سترې محکمې یا سپریم کورټ په اډر باندې د سی این جی او د پېټرولو نرخونه کم شول، خو ولس وایي چې ګاډو والا بیا هم کرایې نه کموي. بلخوا د ګاډو مالکان دریز لري چې د نرخ کمېدو سره سی این جی پمپونه بند او دوی په پېټرولو ګاډي چلوي. د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض موسی خیل په دې اړه رپورټ رالېږلې.
د سپریم کورټ د حکم په رڼا کې د تیل او ګیس د نظم ادارې اوګرا د سی این جی په نرخ کې خوښه دیر شوپې کمې راوستو چې مقصد یې د ګاډو کرایانو مت کې ولسته اساني پیدا کول وو. خو د دغې حکم نامې جاری کېدو باوجود پاکستان کې د ګاډو کرایانې ندي کمې کړې شوي او لا پسې اوچتې شوي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن تمریز په دغه حق لاسه داسې وې.
شوی دی خو کریانی حق کریانی دی کنه کمایی زه پرون تلی مردان ده بعد 200 روپیه ده دی تر بعد اتره بعد اتلم 300 روپیه رانه واغه نه اخر ده سو وجدا.
خو بل طرف تا د گاډو مالکان او ډرایوران وای چې د سپریم کورټ د فیصله رستو سی این جی پمپونو گیس خرڅول بند کړی دی. یو ټیکسی ډرایور په دغه حق لا خبرو کې خپل مدعا داسې بیان کړه.
ټیک ته گیس فارجان شو دل دغه مون د سی این جی نه ملاویږي پوه شو په پمپونو باندې مرشته او مونږه و چې پم ته ورشو ټوله ورځ لا په پم کې خراب کې د وسمداري پټرول کې ګرځو او سی این جی نه ملاويږي مونږ هم غریبانانی مزدوري لراوته.
د سی این جی پمپونو بندېدو معاملې چې کله مشال ریډیو د سی این جی اسوسییشن په وړاندې کې خو او دا هم چې آیا د پمپونو بندولو پریکړه د اسوسییشن په غک شوې ده، نو د سی این جی اسوسییشن د مرکزی کمیټې غړي پرویز خټک وې چې دوی د سپریم کورټ هر فیصله په سر سترګومني، خو اوګرا او نورو متعلقه محکمو د دغه فیصلې غلط استعمال کړی دی او ځکه د پمپونو مالک نو پخپل خوخه پمپونه بند کړی دی. د زیاتوی
سپریم کورټ چې کوم فیصله کړی دا په هغه باندې اوګرا او منیستری اف پټرولیم او دغه سره مختلف چې کوم لوبیز دي هغه د هغه فیصله غلط استعمال کړی دی. سپریم کورټ خو دا ویلو چې تاسو 1 جولای 2012 په لیول باندې ریټونه راولي هغه 77.36 روپیه ریټو دی 164 ته ولر اوسته، نو دا اکچولی د هر ممبر چونکی هغه ته نقصان کیږي دا د مخونه به خراب چې په نقصان باندې ګیس خرج کی، نو دا د هغه خپل ذاتی پروګرام دی او چکم د سپریم کورټ د فیصلې دی غلط استعمال کړی دی، نو هغه باندې مونږه لیګل نوټس دی ته ورکو. اوګرا ته
مشال ریډیو هڅه وکړه چې د غلړکې د اوګرا یا پټرولیم وزارت دریز معلوم کړي، خو بریالي نشو. یاد دی وی چې 13 میاشت سپریم کورټ خپل مختصر فیصله کې اوګرا ته ویلو چې د سی این جی نه دی ټول غیر ضروری ټیکسونه او سرچارج ختم کړي. د کومې رستو چې اوګرا د سی این جی نرخ کې 1.5 روپیه پورې کمې راوستو او سی این جی نرخ د 1.90 روپیه ته راکوس کړی شو. خود دغه فیصله رستو د ملک په اکثره برخو کې سی این جی سټیشنې بندي دي او د مالکانو دریز دی چې دوی په ګرانه بیا اغستګیس په ارزانه بیا نشي خرڅولي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و موردل چې د پاکستان د سترې محکمې په امر پاکستان کې د سی این جی ګیس بیا کم شوې ده. بخنه غواړو چې مخکې مو ورسره پېټرول هم یاد کړل. دوه ورځې مخکې ولسی خلکو د پاکستان په لاهور کې پر یو ښوونځي حمله وکړه او ټول سامان یې وسوځاوه. د دې خلکو دریز دا و چې د ښوونځي یوې استادې د اسلامي مقدساتو سپکاوی کړی دی. پوښتنه دا ده چې په پاکستاني ټولنه کې ولس ولې د پروپاګندې تر اثر لاندې زر راځي او دا چې بیا د ولس غبرګون یا عکس العمل زیاتره وخت ولې د تشدد نه ډک وي. په دې موضوع د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د پاکستان په لاهور کې د پنځشنبه پر ورځ خلکو پر یو شخصي خوونځي حمله وکړه او د خوونځي سامان ته اور واچاوه. د خلکو دریز دا و چې د سکول یوې استادې د اسلام سپکاوی کړی دی. دې ته ورته پېښه موده مخکې په اسلام آباد کې وشوه چې پکې پر یوې سوی نجلۍ چې نفسیاتي حالت یې ښه نه و تور پورې شو چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی یې کړی دی او بیا خلکو غوښتل چې د دې نجلۍ پر کور حمله وکړي. همداراز د ملالې یوسفزۍ پر معاملې پر ټولنیزو پاڼو انځورونه خپاره شول او وویل شول چې نوموړی له امریکا سره تړاو لري. پر دې خبرې آن د پاکستان پر ټلویزیونونو خبرې وشوې او ولس هر ځای غبرګون وښود. د داسې خبرو او کارونو په نتیجه کې ولس ولې تر تاثیر لاندې راځي؟ د پېښور پوهنتون مشر او د اسلامي چارو کارپور ډاکټر قبله ایاز د دې پوښتنې په ځواب کې وایي په ټولنه کې پوهه سطحي ده او د ابلاغ ذریعې یعنی رسنۍ هم پخې نه دي، نو ځکه ولس ژر د پروپاګندې ښکار کیږي.
پاکستان کې جذباتیت ډېر زیات دی. جذباتیت کی وجه نه خلک عمق کے جوروالی کے نزدیک بلکہ سطحی طور جیسے معلومات اس خلق خبروں کی اغوئی تسلیمائی بنیادی طور زمن ملک کے عمومی دے تعلیم کمی دا اور دے تعلیم دے کمی دا علاوہ زمنگا چکم دے ابلاغ ذرائع دی
په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه ماروی سرمد هم له ډاکټر قبله ایاز سره هم نظر ده او وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په اسلامي نړۍ کې هم د پوهې کمی ده او د علم تخلیق عمل د نشت برابر دی.
جو نالج کریشن ایک چیز ہوتی ہے جس میں ہر دور کا انسان جو ہے
ګوره د علم د تخلیقولو لپاره د هر دور انسان خپل برخه اخیستې ده. تر اته وایي چې پاکستان خو له شپېتو یا پنځه شپېتو کالو راهیسې موجود دی. مسلمانانو په تیرو درې سوو کلونو کې په انساني ټولنه کې د علم په تخلیق کې څومره برخه اخیستې ده. په دې چې فکر وکړو نو موږ ته به معلومه سي چې موږ په فکري توګه څومره شاړ یو او هر ځای چې دا شاړوالی زیات وي هلته د غیر محفوظ کېدو احساس هم زیات وي.
ډاکټر قبله ایاز وایي په پاکستان کې د رایې جوړونکو خلکو هم سمه روزنه نه ده شوې او د دوی خبرې د ګټې پر ځای تاوان رسوي. دی وایي په ټولنه کې مذهبي پوهه او د خلکو دینی عقاید هم سطحي دي. دی همدا دوه وجوهات په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. خماروي سرمد وایي په پاکستان کې له تیرو درو لسیزو راهیسې داسې یوه فضا جوړه کړل شوې ده چې پکې تاوتریخوالی او تشدد ډېر زیات دی.
بہت ہی دہائیوں سے ایک ایسی فضا پیدا کی گئی ہے کہ جس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ
لسی سے رہی سے یہ ماحول جوڑ کر سا ودی چھ پکے زمر ماشمان پیدا کیے جے ہم او لئی جے ہم ادے ماحول کے ہغوی تے دا ویل کی جے چھ ٹول نڑی تے دوی مخالف دا او پزنگڑ تو گا اسلام ختم ول پاڑی ترکو می چھ دا قہر جنی او لا تاریخ والی جکی روی خبر دا نو دا دی یوا وجہ خدا دا چھ زمر پٹولن کی دا توپک استعمال هم د ریاست په کچه زیات دی او هم د ټولنې په سطح. د سیاسي مسالو د هواري لپاره هم توپک استعمالیږي. یوازې د مذهب خبره نه ده بلکې په ټولنه کې هر ځای وژنی او د وسلې استعمال روان دی
او قتل و غارتګری کا استعمال معاشرے میں ویسے ہی بہت عام ہے.
د پوهانو پاند سم علمی او روزنیز بهیر او نظام نشټواله په پاکستان کې د خلکو د پوهې سطح ټیټه ساتي. همدارس د عقایدو خامواله د دې لامل ګرځي چې تاوتریخواله زیات شي.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو همدا شیبه مو یو تازه خبر ترلاسه کړ چې په بونیر کې ځانمرګ بریت تر سره شوې ده چې پکې د امن د لخر مشر فتح خان او دغه لک تر لګه 15 نور ملګری وژل شوې دي. په دې اړه تازه حال د پیښور نازمو همکار خالد خان راکوي. خالد خان د دې پیښې نور جزئیات څه دي؟
دغلته مخ تراغلی دا تاسو خبر او فتح خان چې د عوامي دائم شرم دی او د امن لختر مشرم دی. دوی هم په دې پند خکر دی او دا ویل کېږي چې دې کله د خپل دغلته د دې دفتر هم دی د پټرول پمپ دی چې دغلته نه وتو نو ده باندې مرګي برج شوی دی او د سره دوه ځان ساتونکي یا باډي ګارډ چې هغه هم په ټکه مړ دي او فتح خان هم مړ دي. او دا هم ویل کېږي د پولیس ترنا تر مخه چې دوه نور کسان دغه شان درې کسان پکې زخمیان دي او تر دې دمه پنځه په دغه ځانمرګي برج کې مړ شوي دي. او دا زه به تاسو ته ووایم چې بنیر هغه سیمه ده هغه سیمه ده چې کله وسلوال طالبان په ملکان یا پسواد کې چې کله هغوی جوړولو ودې د سپات نه پاتې د نګور نه پاتې په بنیر باندې هغه قبضه شو او په اول چې نو دغه د فتح خان کوم کلی سلطان واس او په سلطان واس کې هغه قبضه کړی وه او هغه وخت هم دغه فتح خان چې ډېر د طالبانو لار نیولې وه د هغې مخالفت یې کړی و د امن لختر مشورې کوله په اخر وجه باندې دوی د ډېر وخت نه دغه ټارګېټ وو او نن دا ویل کېږي چې هغه په نښه کړی شو هغه مړ شوی دی د ساتور هم او ملګري دا هم ویل کېږي چې دغه کوم دا بنیر کوم واقع شوی ده نو دغه زیاتره عوامي نیشنل پارټي غړي هم دي دغه نه عوامي نیشنل پارټي په ټاکنې هم ګټلي دي نو زه په وخت په وخت دغلته دغه طالبان داخله په مخه کوي خو بیا دا څنګه چې ما خبره وکړه سلطانواس کښې د دوی په باندې من لښکرې د بنیر په نورو سیمو کښې هم
نور معلومات پرتلونکو خبرونو کې خو کپتلو تلو کې دا وایي چې تر دې ګړی پیښه همدا شیبه شوې ده چا به مطبوعاتو سره اړیکه نه نیولې چا به د پیښې مسؤلیت تر دې ګړی نه قبول کړ
جی بالکل داسې هیڅ چا داسې د دې ذمواري نه ده اخیستې خو څنګه چې ما خپلو خبرو کښې وویل چې سلطانواس هغه سیمه یا فتح خان کښې کوم دغه لښکر مشورې کوله نو دغه د مسلمانو طالبانو په هغه وخت کښې هم مخالفت کړی وو او اوس هم په ضد د هغه
مننه خالد خان زمون همکار خالد خانو چې د پیښور نه د بنیر د ځانمرګي حمله په اړه تازه معلومات راکول اوریدونکو د دې پیښې نور جزئیات به په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درکو د پاکستان او امریکا په حکومتي نظام کې څه فرق دی په پاکستان کې ګڼ ګوندیز نظام ښه دی او که په امریکا کې د دوو پارټیو نظام بهتر دی په دې اړه مو یو رپورټ لرلو خو اوریدونکو بریکنګ نیوز راغلو او دا رپورټ مو تاسو ته نشر نه کړی شو خو اوس هم یو بل رپورټ لرو او هغه په چارسده کې د امن د جرګو په اړه رپورټ دی زموږ همکار شبیر جان دغه رپورټ جوړ کړی وایوري
دا خیبر پختونخوا چارسدې ضلع عوامي جرګې په پښتنه سیمه موجوده حالات او په دې کې د قلم د خاوند کردار په موضوع باندې یوه غونډه وکړه چې پکې د سیمې لیکوالانو شاعرانو ادیبانو او خبریالانو ګډون وکړلو د عوامي جرګې د دغې غونډې صدارت د چارسدې ضلع سره تعلق لرونکي د پښتو نامتو شاعر اکرام الله ګران کوله دا غونډه انتظام کوونکو وینا وه چې دا وخت په پښتنه سیمه کې دریم نړیوال جنګ روان دی او بلخوا دنیا ګلوبل ویلج یا یو نړیوال کلی جوړېدو وروسته د پښتنو کلتور د نړۍ د نورو کلتورونو د خراب اثراتو نه بچ کولو کې د پښتو لیکوالانو شاعرانو او خبریالانو څه کردار کیدی شي په دې لړ کې د دغه جرګې یو مشر او لیکوال اختر ایوب مشال لیډو ته صدا رنګ وویل
موجوده منظرنامه کې د پښتون په ځمکه چې روان دي نو موږ دې ته لړ ټاکنه وکړو او څومره پورې موږ خدمت کولو شو چې دا اولس ته دې اور نه اوباسي عوامي جرګې دا یو سوچ وکړي چېرې په موجوده حالاتو کې شاعر قلمکار صحافي دانشور دا طبقه یو وار من راغونډ کو او دی اولس سره مخامخ کو او دی اولس کې د شور یو ذریعہ منګا دا وګرځو ولې چې نو تاریخ راته دا خبره خولې ده چې دا هم هغه کسان دي چې دی قومونو ته لار ټاکنم کړی ده قومونو ته مرز هم خولې دي او د مرز دوی یې متلی کړی
دا غونډې مشر ملما او د آشناور پښتو ادبي تحریک مشر موزم خان په دې مقول چې د ډېره وخت راسي پښتون قام د سختو حالاتو سره مخ دی ولې پښتو ادب هم په داسې مقو کې هر ځل ځلیدلی دی
پښتون قام د اوس نه نه د صدو راسي د پیړو راسي د دې بدبخت عمل سره مخ دی هر ځل چې پښتون قام د بدبرغۍ سره مخ شوی دی نو پښتو ادب شته شوی او د هغې نږدې مثال موږ ته دا د مخکې پروت دی نن تاسو وګورئ چې پښتو ژبه د پښتون قام تاریخ د پښتون قام دود دستور د امریکې او د یورپ ایوانونو کې سحر او ماخام ستایلی کی بد استای که خیر استای دا خو برستو تاریخ فیصله کوي
نوموړی دا هم ویل چې تیر سلویخت کاله د پښتنو په تاریخ کې ډیر خونړی او سخت وو او پښتنو پکې ډیر قربانۍ ورکړې دي خو له په هر دور کې په دوی کې د ادب او د قلم خاوند پیدا شوی دی او هغوی خپل کردار لوبولې دي د جرګې صدارت کوونکی شاعر اکرام الله ګران د غونډې خاتمه په خپلو شعرونو وکړه
زما د خیال د امن کلی څه په دارنګ دي څه ویره نشته دروازې یې د کورې نشته
تاسو د شبیر جان رپورټ اورید چې د اکرام الله ګران په شعر پای ته ورسید اوس هم درې نیمې بجې دی خبرونو لنډیز اورو د شاهین بنیرین
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه
د خیبر پختونخوا په بونیر کې د امن جرګې مشر فاتح خان سره د خپلو دریو محافظینو په یو ځان مرګي برید کې وژل شوی دی. د بلوچستان په خوزدار کې په پرونیو ډزو کې د وژل شو شمیر 13 ته رسیدلی دی. د پاکستان سپریم کورټ په حکم کې ویلي حکومتي ادارې دی په کراچۍ ښار کې د طالبانو ترڅنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې. روسیې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی دی. برطانیا ویلي د افغان ځواکونو له منځه یې پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د افغانستان په هلمند کې پولیسانو خپل څلور ملګري وژلي دي او راپورونه وایي چې شامی فوج د هیواد په شمال کې یوه مهمه فوجي اډه پرېښې ده.
شاهین بنری او چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول او ریدونکو د خبرونې په پاتو شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه درته لرو. روس صبر ته پامیر ساحل اقتصادي نړۍ خبرونه وړاندې کړي، خو اوس سروې پروګرام لرو. سروې پروګرام کې موږ د پښتنو لیکوالو، شاعرانو، میرمنو لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، همدارنګه سندرغاړو په اړه معلومات درکو. دا ځل ملیحه میرزاده د پښتو ژبې د پیژندل شوي لیکوالې او خبریالې صفی حلیم سره خبرې کړې او د هغې د ژوند او کار په اړه دا رپورټ پروګرام جوړ کړی دی. صفی حلیم د پښتنو د ښځینه لیکوالو سرخیله ګڼل کېږي، یو له هغو میرمنو څخه ده چې د هغوی په قلم باندې باور خلک لري او د هغوی لیکنې ډېرې خلک خوښوي. صفی حلیم نه یوازې دا چې ناولونه لیکي، لنډې کیسې لیکي، بلکې د بی بی سي لپاره هم کلونه کلونه کار کړی او په هندوستان کې د پښتنو د ژوند په اړه څېړنې کړې دي. واورئ نور معلومات په دې پروګرام کې.
ستړې مشې، د نن لپاره به په سروې پروګرام کې د پښتنې خبریالې صفیه حلیم په اړه معلومات واورې. د صفیه حلیم پیدایش په پېښور کې شوې او خوای چې مشران یې د جلال آباد نه دغلته ورغلي او هم الته آباد شو. هغې د تعلیم زیاتره برخه هم په پېښور کې مکمل کړې چې بیا د کار په سلسله لندن ته لاړه او اوس هم هغلته اوسیږي. هغه د بی بی سي مشره پاتې شوې ده او ورسره افسانې، ناولې او نور کتابونه لیکلي دي. خپل د صفیه حلیم دخلی یاورو،
نو زه خو اصل د پېښور اوسېدونکو ما زمانی کونه جلال آباد نه ورغلی پېښور کې زیږیدلې ما او لندن ته خو زه د بی بی سي د کار لپاره راغلې ما او هغه نه مخکې ما سبق ویلې د سکاټلند کې مستری مې هغه ځینه کړې ده ایدمبری یونیورسټي نه د پوهنه کې مې ډیګري اغوستې ده. هغه نه مخکې ما پېښور پوهنتون کې سبق ویلو، نو ما په انګلیش لیټریچر کې انګریزي ادبیاتو کې ما مستری اغوستې ده. زیات
صفیه حلیم وای د ماشوم والی نه د لیک لوست شوق او دغه وجه ده چې هم دې میدان ته مخ وکړه. هغه وای چې د تعلیم سره سره په ریډیو پاکستان پېښور کې هم کار کولو او دغه کار یې پر مخ بوتللو.
د ماشومتوب نه زما د کیسو لستل او بیا وروسته چې کله ما لیک پیل کړو نو هغې نه پس ما لیکلم پیل کړل. خو وړې وړې کیسې مې لیکلې، خو هغه څه ما ته دومره مهمې نه ښکارېدې. ما داسې فکر کوو چې ټول خلک چې لوست کوي هغوی به کیسې هم لیکي. بیا وروسته وروسته کله چې سبق ګرانېدو او په کالج کې او په پوهنتون کې مونږ درس ویلو، نو دا لیکوالي او څه مودې دپاره ما کیسې نه لیکلې، مضمون نه به لیکل. په مضمون نه به کله د کالج په مجله کې چاپېدل او کله به اخبار کې او کله یو خوا بل خوا خو داسې سم. یعنی د لیکوالۍ معنی زما دپاره دا نه وه چې دا هم یو کار دی او دا به زه لیکم. زیات شوق زما د سبق سره و او سبق نه وروسته ما ښوونکي په توګه ما کار پیل کړو او هغې نه پس بیا په 1980 کې زه اول وارې د بی بی سي سره چې ما کار شروع کړو، نو زه ویلی شم چې هغه وخت ما سم ژورنالیزم زده کړو او ژورنالیزم میدان ته راغلم. خو د هغې نه وړاندې هم کله چې زه په پوهنتون کې وم، نو موږ ریډیو پاکستان خبر تکلو والته یو خود ماشموالی نامونگا پروگرامونو که برخا غشتا، بیا ور پسی کلر دا سٹوڈنٹ پروگرام که بم برخا غشتا، کلر ڈرامو که برخا غشتا، عمر ناصر سر بمونگا ڈرامی کولے دا ریڈیو دا پارا. واغا وقتی مونگا دے تا جورنالیزم نویل زکر چی دا خو مختلف پروگرامونو ما دا خزو دا پارا میرمنو دا پارا پا پروگرام که سکرپ لیکلو پخفل با میں پروگرام وڑان دیکاو. ما تا دا جورنالیزم نخکار دا، ما تا بس دا یو دا سی کارو چی تولو کاو.
دای پا خبر کلا چی دے دا جورنالیزم کار شروع کر، وروسته پکې د وخت سره سره ډېر بدلون راغلو چې د اول په پرتله پکې مرکه او سیډنې زیاتې شولې.
کوم وخت چې موږ په رښتیا ژورنالیزم شروع کړو، نو دا هم دومره پرمختللی مضمون نه و. چې دا ویل چې زه صحافت کې سبق وایم، نو خلکو به ویل چې دا غلا کوم مضمون دی. ډېرو پوهنتونونو کې دا مضمون نه و. کله چې موږ په بی بی سي کې کار پیل کړو، نو هلته کې بیا موږ ټریننګ اغوستو. هلته هم د کار زیاته برخه ترجمې وې، خبرونه به ژباړل د انګلیش نه. نو د صحیح رښتونی ژورنالیزم به دا و چې کله کله به موږ مرکه وکړله، یا د فیچر پروګرامونه چې به هم کول، نو هغې کې به موږ ته موقع پیدا شو چې خپل ځان نه یو شی ولیکو لګ چیرنی وکړو پلټنی وکړو نو دا رو 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 بیا هغه کلچر بدل شو زما خیال دی په ټول نړۍ کې او زموږ خپلې سیمې کې د افغانستان د حالاتو د وجې نه هم ژورنالیزم کې ډېر بدلون راغلو خلک بهر ملکونو ته ووتل نو ریډیو په هغه وخت کې ډېره زیاته مشهوره وه او زیات نه زیات پروګرامونه به بیا ژوندي کېدل 1990 کې یو نوي کې دا کلچر بدل شو موږ باندې ډېر زیات فشار راغلو چې تاسو خپل رپورټونه جوړ کړئ د خپلې سیمې نه تاسو خبرې نو په ځای د دې چې تاسو ترجمې وکړئ ژباړې وکړئ تاسو په خپله رپورټونه جوړ کړئ نو بیا هغې نه پس دا شی موږ زده کړو چې ښه رپورټ به څنګه جوړوو څنګه به موږ بې طرفه اوسېږو او هغې نه پس بیا رو 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 دا سلسله دومره ډېره شوه چې هغه ترجمه کمه شوه او اصل هغه شیان چې په خپله موږ به جوړ کړي وو هغه زیات شول په پروګرامونو کې مرکې زیاتې شولې
هغه وایي د مطالعې سره د اول نه شوق و خو صحافت یې تر ډېر حده ژوند بدل کړ ورته موقع په لاس ورغله چې نړۍ وګوري
ژورنالیسټ کېدل څه خاص داسې مهارت نه غواړي صرف دا ده چې زه اوس وایم چې هر هغه کس چې تجسس ولري یوې پېښې پسې ګرځېدل یا د یوې پوښتنې جواب لټول د انسان فطرت وي نو هغه ډېر ښه ژورنالیسټ کېدی شي زما د ماشوموالي نه همدغه عادت و چې ما به پوښتنې کولې او هر یو شی هر یو کس چې به راته وویل ما به په هغې باندې ډېر باور نه کوو تر څو چې به زه پوره زما په یقین ونه شو چې دا خبره همدغسې شوې ده بله دا ده چې د اخبار لوستلو د ورځپاڼې لوستلو دود چې و هغه زموږ کور نه کور کې وو زموږ کور کې ته به ډېر اخبارونه راتلل مجلې به راتللې نو مطالعې سره زما شوق و اخبار چونکې د ژورنالیزم اساس په ورځپاڼو باندې ایښودل شوی دی اولنی ژورنالیزم ژورنالیستان موږ ویلی شو چې په اخبارونو کې به کار کوو ریډیو ټلویزیون خو وروسته راغلي دي نو اخبار کې به موږ پوهېدو چې دا خبر چې چاپ شوی دی په بله ورځ باندې به د هغې خبر نور تفصیل موږ لوستلو نو د اخبار سره د موږ ډېره زیاته آشنایي وه او بیا ریډیو سره به موږ د هغې خبرونو مقابله کوله چې مثلا په اخبار کې دروغ خبر چاپ شوی دی ریډیو کې مثلا رښتیا وایي یا ریډیو باندې دروغ خبر خپور شوی دی اخبار کې رښتیا لیکلي دي نو دا ټول هغه کلچر و چې زما ذهن ته یې وده ورکړه او زه ویلی شم چې مثلا که ما په بی بی سي کې کار نه وای کړی نو هم هغه د تحقیق او د څېړنو او د پلټنو یو دود مې لیدلی و او هغسې زما شخصیت باندې ډېر اثر وکړو چې زه څېړنې کوم زه پلټنې کوم بیا بله خبره دې کې دا ده چې تاریخ سره زما علاقه وه او ما همیشه تاریخي کتابونه هم لوستل ما په کالج کې دا مضمون او ما په دې کې زده کړم کړی سبق مې ویلی دی نو ژورنالیزم کې ما ته زما ژوند په دې زه ویلی شم چې بدلون په دې راغلو چې ما ته موقع ملاو شوه چې هغه د تاریخ برخه یا د لرغونپوهنې برخه آرکیولوجي چې ورته وایي ډېر خوښ وو نو هغې کې ما سره مرسته وکړه ځکه ما ته د سفرونو موقع ملاو شوه
هغه څه دي چې صفیه حلیم پرې فخر کوي هغه وایي د خپلو لیکنو او څېړنو نه ډېره مطمئنه ده
او ما داسې بالکل داسې پروګرامونه ما جوړ کړي دي داسې کتابونه مې لیکلي دي چې په هغې باد زه خپل ځان نه ډېره زیاته راضي یم ډېره خوشحاله یم چې ما دا کار کړی دی زما ټولو کې لوی ریسرچ چې وو هغه په هندوستان کې د هندوستان د پښتنو په اړه څېړنه وه چې ما درې میاشتې هلته کې تېره کړې مې او ډېرو ځایونو ته زه لاړم داسې ځایونو ته داسې سیمو ته زه لاړم چې هغه بیخي چای نوم هم نه و اورېدلی نو هغه ځایونو کې ما خلکو سره ولیدل پښتنو سره مې ولیدل بیا د هغوی سره مې مرکې وکړلې راغلم رپورټ مې ولیکلو پروګرامونه مې جوړ کړل او اوس د هغې څلور کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي د هندوستان پښتانه یو د بھوپال په اړه دی بل مالی کوټله په اړه دی او درېیم د بهار په اړه دی څلورم د بارابستی یو وړکې غونډې ځای دی د هغې د پښتنو په اړه دی اوس په پنځم کتاب باندې زه کار کوم دا د روهیلخنډ پښتانه دي نو هغې باندې کار تقریبا پوره شوی دی نو دا زما د ژوند هغه یو کار و چې زه په ډېر زیات خوشحاله یم او فخر کوم چې ما دا کار وکړو هغې نه علاوه ما لیکنې کړې دي زما درېیم ناول چاپ شوی دی سواستو هغه د سوات د سیلابونو په اړه او هلته کې د جنګونو په بیکګراؤنډ کې لیکل شوی دی که څه هم سیاسي نه دی دا ناول خو دی کې کیسه چې دا هغه د ټولنې کیسه ده دا هغه کارونه دي چې زما ډېر زیات په خپله خوښېږي ما د بل چا دپاره نه دي لیکلي ځان دپاره مې لیکلي دي پاتې شوه د بی بی سي خبره شل کاله ما په کې کار کړی دی نو شلو کالو کې ما ډېر داسې پروګرامونه جوړ کړي دي چې نور خلکو نه دي جوړ کړي څېړنیز پروګرامونه زما خپاره شوي دي چې اوس هم خلک یادوي او ډېر زحمت به مو ایستلو یو یو پروګرام دپاره به موږ
مواد
د پښتو شاعر پیر محمد کاروان د صفیه حلیم د شخصیت اړخونه بیانولو سره وای چې ډېر از رسوان دي دا په بد وختونو کې په افغانستان کې ډېرو خلکو سره مرسته کړې ده. صفیه حلیم وای په افغانستان کې د یوې پروژې لپاره هم کار کړی چې د ژورنالیزم تربیت په ورکولو.
ما یو کال په افغانستان کې تیر کړل چې هلته کې تقریبا 900 نه زیات ژورنالیستانو ته په هغه پروژه کې موږ ټریننګ ورکړو. زه ډېره خوشحاله یم په دې دا یو هغه کار دی چې زه ویاړم چې ما په افغانستان کې هغه وخت کار وکړو او ډېرو ولایتونو ته زه لاړم د دې ټریننګ لپاره. ژورنالیستانو سره د روزنې ښوونې او روزنې لپاره زه د افغانستان ډېرو ولایتونو ته چې نور خلک ورته نه تلل نو دا سفرونه زما ډېر خوښېدل او په دې سفرونو کې ما د افغانستان د تاریخي ځایونو کتنه وکړله. هلته مې پروګرامونه ریکارډنګ مې وکړو، خلکو سره مې خبرې وکړې، د هغوی حالت مې ولیدو او په هغې باندې په تاریخ باندې ما پروګرامونه جوړ کړل.
د بی بی سی خبریال داود اعظمی چې د صفیه حلیم سره کار کړی وای چې دا خاصیت یې ډیر ښه دی چې خپل به هم د مطالعه او د مهنت شوقینه و او نورو ته به هم د مطالعه کولو ویل.
د کار په میدان کې صفیه حلیم ډیره خارکش و، یعنی د کار سه سرګې نه پټولې او د دې کم دنده چې و یا کم مسولیت چې و یا کم کار دې سپارل شوی هغه به کوشش کوي چې پر خپل وخت ترسره کړي. د دې ترڅنګ یو بل شی چې ما نوټ کړی دی هغه دا و چې د زده کړې سره شوق درلود، یعنی په کار کې دننه کورسونه یا داسې د خپل کار په اړه نور معلومات ترلاسه کول یا د خپلو معلوماتو ډېرول یا خپله وده کول، د دې ټولو شیانو سره د دې شوق او دا به کول او نور همکاران به هم هڅول چې نور زده کړه وکړي، نور مطالعه وکړي او په خپل کار باندې ځان ښه بلد. نو زما په نظر دا د دې هم یو ډېر ښه عادت و، ځکه ځینې خلک داسې چې یو ځای باندې کار پیدا کړي پر هغه ځای بس ودرېږي. د دې کوشش دا و چې نور زده کړه وکړي، نور وده وکړي او خپله پوهه په خپل کار کې او نور شان پاره ډیر زیات. نو زما دغه شی د دې ډیر خوښ او یو بل د دې ساده دا و چې د دې کار خو د لیکوالۍ سره لږ تړاو درلود، خو دې کوشش کوي چې د خپل کار تر څنګ نور کارونه هم وکړي، لکه یو شمېر کتابونه یې ولیکل، ناولونه، کیسې یا داسې نور لیکنې وکړي او نور لیکوالان به یې هڅول چې هغه هم لیکنې وکړي.
د صحافت میدان ته راتلونکي نو جنکو ته په خپل پیغام کې صفیه حلیم وای چې اعصاب دې ډیر مضبوط ساتي او ورسره دې روزانه مطالعه کوي او رسپانې هم لولي.
صحافت یو ډیر سخت کار دی. اول خدا دې چې د دې د کورنۍ د رضاوي او دې د غوي مرسته ورسره وي، نو بیا خو دا ډیر په څه پورې موجود مضمون دی چې هغه کې دې مثلا کله ځکه کول غواړي کا عملی کار کول غواړي، دې به اول خو ځان د سړو په دنیا کې ځان ته ځای پیدا کوي، ځکه چې ژورنالیزم کا هر څومره یو نوې مضمون دی او دې کې تر اوسه پورې غربي نړۍ کې چې موږ ګورو نو ډیر ښځې پکې نشته دي. یعنی زمونږ خو خپله ټولنه ډېره رسو پاتې ده، هلته ښځو ته دومره موقع نه ورکړې کېږي. خو زه چې دلته ګورم یورپ کې یا مثلا په امریکا کې هم اوس تر اوسه پورې په ژورنالیزم کې ښځې کمې دي. نو دا مضمون یعنی دا په دې ډګر کې کار کول اوس هم د سړو میدان دی، یعنی سړو کار دی. نو هغې لپاره پاره بزان یو خو اعصاب خپل ډیر مضبوط ساتي، او بل خبره دا چې دې لپاره د پوهې د لوست او د مطالعه ډیر زیات ضرورت دی. دا یوازې داسې نه ده چې ته به د ورځې لاړ شي رپورټ به جوړ کړې او بیا به کور کې کښېنې، دا یو مسلسل کار غواړي. هر وخت یې اخبارونه لوستل، مجلې لوستل، د خبرونو نه ځان خبرول چې په نړۍ کې څه روان دي، یوازې د خپلې سیمې خبر نه، ټولې نړۍ کې نن څه خبر دی. مثلا موږ به نوي جرنلستان چې به راتلل هغوی سره به مرکه کوله، انټرویو به هم کوله، نو پوښتنه به هم وکړله چې نن د سر درې خبرونه کمې دي. نو که یو ښه تکړه کس به و، نو هغه به راته وویل چې نن دا دا شوي دي، دا دا پېښې دي په دنیا کې. نو که یو کس د دې نه نه خبر، سهارې ریډیو نه اورېدلي، اخبار یې نه لوستی، نو هغه به څه جرنلزم کښې راشي، هغه به څه کار وکړي. نو ټولو کې اول یعنی هغه عادت چې جوړول دي، جنکو دپاره زه دا وایم چې تاسو که سهار پاسئ اول به ریډیو اورئ، ریډیو کښې به خبرونه اورئ، نیمه ګنټه یو ګنټه هر یو پروګرام چې تاسو اورئ خبري پروګرام به اورئ، هغې نه پس به تاسو د ورځې یو اخبار به ضرور لولئ، ځکه چې تاسو که اخبار نه لوستئ نو تاسو د ډېرو خبرونو نه محرومه پاتې کېږئ. دا یوازې د ښځو لپاره نه دی، د سړو لپاره هم دی. ورسره ورسره په کار کې بیا که جرنلستان داسې ادارو سره کار کوي چې هلته کښې د کار د زده کړې موقع وي، نو بیا په کار کې سړی ډېر څه زده کړه کولی شي. زما هم ډېر شیان نه وو زده، ما کله چې ویبي ته رالم دوی ما ته کورسونه را کړل، ټرینینګ یې را ته را کړل، نو ما هر څه په کار د لارې زده کړل.
صفیه حلیم دا وخت په لندن کښې اوسېږي او په نورو یو شمېر پروژو کار کوي. دا یې په مشهورو کتابونو کښې نیمګړی انځور شهرت لري او وایي چې نن سبا په نورو کتابونو هم کار کوي. د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیږي. مونږ ته ووایه دا پروګرام څنګه و؟ د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکي مشین شمیره ده 00420221211421. په بل پروګرام کې به د یو بل شخصیت سره راځو. مشال ریډیو اورېدل مه هېروئ.
سروے پروگرام مو د مشال ریډیو نه اوریدو. دا پروگرام تاسو لپاره ملیح امیرزاده جوړ کړو چې تاسو ورکی د صفی حلیم د ژوند او کار په اړه معلومات واوریدل. اوس هم اقتصادي نړۍ پروگرام لرو او دا پروگرام تاسو لپاره زما بل همکار پامیر ساحل جوړوي. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د ورېښمو د لار پر هغو وړاندیزونو او نظرونو غږیږو چې د دې لارې د بیا پیلولو په اړه وخت په وخت مخې ته راځي. په خبرونه کې به واورئ چې د دې لار له افغانستانه تیرېدل به دې هیواد ته په څه ډول اقتصادي ګټې ورسوي، او دا چې آیا د افغانستان واکدارانو تر اوسه په دې اړه څه کړي دي او کنه. اقتصادي نړۍ هر اونۍ پامیر ساحل تاسو لپاره جوړوي. راځئ چې دغه نوې خبرونه واورو.
اقتصادي نړۍ. ستړي مشهیدو، اقتصادي نړۍ په خبرونه کې به واورئ چې د ورېښمو لار کومه لار ده، آیا د دې تاریخي لار د بیا ژوندي کولو اړتیا شته او کنه، واورئ چې د دې لار بیا پیلول به افغانستان ته څومره اقتصادي ګټې راوړي. د دې هر څه په اړه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. په تاریخي توګه د ورېښمو لار هغه سوداګریزه لار وه چې له افغانستانه تیرېده. د دې لار په ذریعه به له افغانستانه جنوبي آسیا او چین ته مالونه وړل کېدل. په دې وروستیو کالونو کې یو شمېر اقتصاد پوهانو دا نظر وړاندې کړی دی چې دا لار دې بیا ژوندی کړل شي. په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز له مشر غفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې د دې لار بیا ژوندی کول څه معنا لري. دی وایي دا د تاریخي میراث د ژوندي کولو معنا نه لري، بلکې د نن ورځې ضرورت دی.
د دې ورېښمو د لارې د احیا منطق اساسا د دغه نویو اقتصادي تجارتي اړتیاو پر اساس رامنځته شو په دې سیمه کې. یعنې دا یوازې د هغه تاریخي میراث د راژوندي کولو
غفور لیوال وایي اصل خبره دا ده چې جنوبي آسیا انرژي ته اړتیا لري او د منځنۍ آسیا هیوادونه هغو شیانو ته ضرورت لري چې په هند او بنگلادیش کې جوړیږي.
د جنوبي آسیا صنعتي سیمه د منځنۍ آسیا او د منځنۍ ختیځ انرژي ته شدیده اړتیا لري. همدا اوس لکه د پاکستان او هند هیوادونه تر بنګلادیش او تر دې نورو هیوادونو پورې، او د منځنۍ آسیا بازارونه هغه تولیدات ته اړتیا لري چې په جنوبی آسیا کې او په لغنه لره منطقه کې جوړیږي. یعنی افغانستان د درې وړو حوزو ترمنځ د وصل د حلقې په توګه مطرح دی، او هغه ترانزیتي احتیاج چې افغانستان په خوا درلوده اوس دو اخیز شوه دی.
په کابل کې د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی وای په اقتصاد کې تر ټولو مهم کار د شیانو انتقال دی، او په دې ترڅ کې تر بهر وروسته ځمکنۍ لارې ارزانی دي.
اقتصاد کې نمرانه شی او مهم شی دا دی چې هغه انتقالات دي، هغه د اجناس او رسول دي یو منطقې نه بل منطقې ته، او هغه چې هر څومره ضرور شي او په کمو مصارفو وشي، لومړنی ترانسپورت چې کم مصارف پکې دي بهر دی، د بهر نه وروسته بیا ریل دی، د ریل نه وروسته بیا موټرې دي. نو دلته خو بهري مسایل نشته دی، اما کېدلی شي چې دا د ورېښمو لاره یو څه به مصرف وغواړي، دې کې هېڅ شک نشته، او وخت به هم وغواړي. کېدلی شي چې منځنۍ آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کړي، خصوصا د هند د لوی وچې سره، او د هند محصولات د پاکستان او همدارنګه د ایران د طرفه نه کېدلی شي د خلیج مالونه او په دغه د بهر د لارې نه د کراچۍ او د ګوادر او د چابهار د لارې نه انتقالات کوي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر غفور لیوال وایي د ترانزیت درې ډوله لارې وي، یوه د ځمکې لاندې، دویمه د ځمکې پر سر، او دریمه لار هوایی وي.
تر ځمکې لاندې ترانزیت د پایپ لاینونو څو لارې دي چې په افغانستان باندې تیریدای شي. یو نمونه ټاپی ده، بل د ځمکه پر سر ده. د ځمکه پر سر ترانزیت مونږ د لوی سړکونو او د ریل پټلیو لارو ته وایو، او که افغانستان وکولی شي د وسپنو یو پټلۍ په حلقوي باندې په هیواد کې رامنځته کړي، دغه درې حوزې سره وصلوي، او د دې ګټه به افغانستان ته زخته ډیره وي. دریم ترانزیتي لار چې موږ هوایی ورته وایو، دا د انرژۍ په تیره بیا د برېښنایز انرژۍ د انتقال امکان دی چې د افغانستان د فضا څخه تیریدی شي.
غفور لیوال وایي د جنوبي اسیا د انرژۍ څه ضرورت افغانستان هم پوره کولی شي، ځکه چې دا هیواد د اوبو مات بهیر لري.
په خپل افغانستان هم کولی شي یو لوی مقدار انرژي تولید کړي، ځکه چې افغانستان د روانو اوبو مات بهیر لري، او د جغرافي دغه ځانګړنه داسې ده چې افغانستان په خپله کولی شي یو لوی برخه د اوبو برېښنا جوړ کړي، او له همدې شبکې څخه په استفادې سره په خپله هم د برېښنا په صدور لاس پورې کړي.
لیوالوی افغانستان ځمکلاندې ډېری منابع لري، د په وینا کې دا معدنیات تولید او پروسس کړل شي، نو دا د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ثابتې دی شي.
افغانستان په خپل د ډیرو بډایا تر ځمکلاندې منابع او خاوند دی. افغانستان د دغو سرچینو په تولید او پروسس باندې لاس پوری کړی چې د افغانستان د ملي ګټو پر اساس دې ټینګار باید د دې په پروسس وشي. د دغو صدور هم په همدغه لارو کېدلی شي چې زه داسې فکر کوم دا به په خپله د افغانستان لپاره یو لویه ګټه وي، او زه باور لرم چې که د ګاونډیو سیاسي وضعیت داسې شو چې دغه لارو څخه استفاده ممکنه شوه، افغانستان به ډېر ژر د آسیا په یو بډای هیواد تبدیل شي.
خانجان الکوزی وایي داسې ښکاري چې چین د ورېښمو په لار کې ډېره دلچسپي لري، او د دې ثبوت د افغانستان په قانونو کې د چین پانګونه ده.
چین سره د لارې وصل کوو، د پامیر د لارې نه یا د تاجکستان د لارې نه، نو طبعا دلته ډېر امکانات دي، ډېر باید ډېرې پیسې مصرف شي، او چینایان په خپل قرارداد کې هم چې د امنی سیانه قرارداد یې کړی د افغانستان سره هم په دې کې متحد شوي دي، او هم اوس دا دی په شمال په حوزه کې د دوی د نفتو قراردادونه هم د دې ګواهی کوي چې دوی خاص علاقه لري په دې منطقه کې چې سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګریزو خونو مرستیال او د اقتصادي چارو کارپو خانجان الکوزی وایي په ټوله سیمه کې د اقتصادي فکر پر ځای سیاسي فکر زیات موجود دی، او همدا عمل ستونزې پیدا کوي.
دا ستونزې شته، دلته سیاسي فضا ډېره خړه پړه ده، او اقتصادی حاکمیت او اقتصادی فکر ډیر کم کیږي، سیاسی فکر زیات کیږي او وزن ډیر ترنګړې ده. او موږ د ډیرو چالشونو او ډیرو ننګونو سره مخامخ یو. دا منطقه په دې منطقه کې د بې ثباتۍ او د بې اعتمادۍ فضا خوره ده. د هند او پاکستان ترمنځ دغه مشکلات او زمونږ او د پاکستان ترمنځ دغه پرابلم همدارنګه آسیایي میانه په یو بل نظر ګوري چې دلته کوشش کوي چې خپل سرحدات کلک وساتي چې دلته بنیادګیري او نور شیان رانشي. هغوی هم په دغه خاطر باندې هلې ځلې کې د ایران دولت هم هغه د جدا طرز تفکر سره چې د دنیا نه هم داسې سره په مقابله کې دی، دغه ټولې وجې په نظر کې نیولو سره وده ډېره ترینګړې ده. دې کې هېڅ شک نشته دی چې دا داسې ساده او آسان کار نه دی.
د الکوزي په خبره په افغانستان کې هم په تیرو لسو کالونو کې اقتصاد ته زیاته توجه نه ده ورکړل شوې او د دې وجه په هیواد کې دننه د نورو مسئلو موجودیت دی.
په دغه لسو کالو کې حتی چې په میلیاردونو ډالر رال اساسي پروژو ته توجه ونه شول او موږ لیدون د سړک نه چې هغه هم سړکونه بېرته په جنګونو کې داسې خرابېدو په طرف ځي. موږ هېڅ شی نه لرو. زراعت هم بېخي د هغه فلج نه پسې فلج دی. تقریبا د ظاهر خان او داود خان د وخت هغه کانالونه چې وو هغه هم اوس د خټو نه ډک شوي دي، چا پاک کړي نه دي. معدن په اعتبار باندې هم دغه شین تجارت هم فقط د یو ضرورت له مخې نه چې هم وغیرتي مصرفیات بدل شو فقط د بل ته دلته شو. نو دې ته خاص داخلي خپل مشکلات هم دولت هیڅ نه توجه نورو مسایلو ته حتی نه ده کړی. د اقتصاد نورو اصلو ته نه ده کړی. دغه بخش سره خو خاص رقم نه لري او امکانات هم ورسره نشته.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر غفور لیوال هم له خانجان الکوزي سره هم نظر دی او وایي اوس مهال خو د ورېښمو لار بیا ژوندي کول امکان نه لري، خو که په راتلونکي کې ملي سیاسي او ملي اقتصادي فکر لرونکي حکومتي ډله په افغانستان کې واکمنه وي نو دا کار به وشي.
په راتلونکي کې دا په داسې اصطلاح د ډیموکراسۍ پر ضوابطو او بنسټونو سوار یو داسې حکومت راشي چې هغه د خلکو د ارادې پر بنسټ رامنځته شوی او ملي ګټې په محور کې واقع وي او د یو ټیم په حیث د علمي او د عملي طرحو د خاوند ټیم په توګه کار وکړي، نو زه باور لرم چې په هغه صورت کې په افغانستان کې کافي ظرفیتونه شته دی. د افغانستان د اقتصادي منابعو تناسب د افغانستان له نفوس سره موږ ته دا زیری راکوي چې افغانستان به ډیر ژر د خپل ځوان نفوس په کارولو سره چې بشپړه بشري او په اصطلاح انساني قوه جوړوي دغه کار په ډیر اسانۍ سره کولی شي.
تاسو په نننۍ خبرونه کې واورېدل چې د ورېښمو لار بیا ژوندي کول د افغانستان اقتصاد لپاره ډیر مهم دی، ځکه چې دا هیواد په جغرافیایي توګه په داسې ځای کې پروت دی چې جنوبي آسیا او چین له مرکزی آسیا او نورو هیوادونو سره تړلی شي. له دې سره د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسیږي. په مخه مو ښه.
اقتصادی نړۍ پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونۍ خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
زما کور زما کلی،
د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه غون راو ورزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني.